سلامونه وخت خیر وخت په افغانستان کې دا مخستان نه بجی دي زموږ کل آزادې رادیو نو ری په مو کې د دې سات خبرونه ده. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجه ونن د افغانستان ځینې سیمې لړزولې دي. د هند زلزله پیژندنې اداره د دې زلزلې مرکز د افغانستان په شمال لویدیځ کې تر مځکه 1.3 کیلومتره لاندې بولي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې د هندوکش د غرونو په لړۍ کې ډېری وخت زلزلې کېږي. دوو بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو دریو میاشتو کې زیات شوي دي. د دې راپور موندنې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قوانینو تطبیق د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار محدودیتونه او د نړیوالو مرستو په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د کومکونو کمیدا سبب شوی چې ډېری ښځې په نادولتي موسسو کې دندې له لاسه ورکړي. دا ارزونه د بشرپال غبرګون لپاره د جنسیت کاري ډلې او د بشر دوستانه لاسرسي کاري ډلې چې د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې سره همکاري لري ترسره شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو وار بیا وایي چې که څه هم په افغانستان کې پاتې شوي وسلې زړې شوي، خو امریکا یې ممکن د بیرته ورسپارلو غوښتنه وکړي. ترامپ د ښځو په اړه په یوه غونډه کې بېله دی چې د چا نوم واخلي ویلي دي چې افغانستان ته میلیاردونه ډالر ورکړي دي او ممکن هغه بیرته ورڅخه وغواړي. د امریکا په ولسمشر تر دې وړاندې هم څو ځلې ویلي وو چې له امریکا څخه پاتې شوي وسلې به له طالبانو څخه بیرته وغواړي. د دغو وسلو ارزښت 2 میلیارد ډالر بلل شوی دی، خو طالبانو ویلی دی چې له امریکا څخه پاتې شوی وسلې د غنیمت مال ګڼي او هیڅ چاته به ور نه کړي. اروپایي اتحادیه له خلکو وغوښتل چې لږ تر لږه د 3 ورځو لپاره خوراکي توکي او اوبه او نور ضروري شیان ذخیره کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې اروپایي اتحادیې د امنیتي تدابیرو د بیا ارزونې په حال کې ده. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې اروپا باید د خپل امنیت لپاره لا زیات مسؤلیت په غاړه واخلي. د اروپایي اتحادیې چارواکي وایي چې جګړې، سایبري بریدونه، اقلیمي بدلونونه او ناروغۍ او د ممکنه بحران د رامنځته کېدو خطر زیات کړی دی. د بشري حقوقو د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې نن وویل چې پاکستان باید د بشري حقوقو بلوچ فعالان فورا خوشي کړي او د سولېزو مظاهرچانو پر ضد خپل ځپون کې اقدامات پای ته ورسوي. کارپوهانو ویلي دي چې دوی د تیرو میاشتو په لړ کې د بلوچ فعالانو البته د بلوچ فعالانو د نیونو او جبري تریتم کېدو راپورونه له ژورې اندېښنې سره یو ځای څاري او د وروستي ورځو تاریخچنو پیښو د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې دي. کارپوهانو د پاکستانی پولیسو لخوا د بلوچستان د پیوستون کمیټې پر ضد د اقداماتو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. او دا کمیټه د اقلیت بلوچ ټولنې د حقوقو دفاع کوي. دا اقدامات وروسته له هغه شدید شول چې د 2015 کال د مارچ په 11مه د بلوچ بلتول پالو لخوا پر یو مسافر وړونکي ریل ګاډي باندې برید وشو او دغه برید نه وروسته د بلوچستان د پیوستون کمیټې د بشري حقوقو څو نامتو فعالان د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا ونیول شو. صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وتلو لپاره د مارچ 11مه ضرب الاجه تمدید نکړي. پاکستانی رسنیو ورن راپور ورکړی چې دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په یو غونډه کې ویلي دي چې حکومت به د مارچ د 11مه ضرب الاجه په کلک عملي کړي او غیر قانوني کډوال به له هیواد وباسي. تر دې وړاندې اسلام آباد د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې په اسلام آباد راو پنډي کې د میشتو افغانانو د پاتې کېدو موده غځوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون اعلان وکړ چې راتلون کې ونې څخه بعد د وارداتي موټرو او سپکو ټرکونو تعرفه 25% لوړه کړي. د اروپایي کمیسیون مشر دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا تعرفه د کاروبارونو لپاره زیان رسوونکې ده او د مصرفونکو لپاره که په امریکا کې وي او که په اروپایي اتحادیه کې وي لا بدتره ده. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویلي دي چې موږ غواړو د ټولو هغو موټرو پر وارداتو 25% تعرفه ولګوو چې په امریکا کې تولیدیږي. تا خبری ټولګه له ما فرشته څخه اکثر اوري چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری همکاري کوي. په خبرونه کې پر اساس د راپورونو په لړ کې واوري چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د بودیجې د کمښت له امله ځینې پروژې درولې دي او د دې نه ځینې خوارځواکي ماشومان متاثر شوي.
ځان دا ورور نه څنګه دا ما خبر کړي دا خلاص سیستم دې څنګه جوړه
او همداراس په افغانستان کې د ماشومان او د برخي ازيني فعالان وي چې د اختر پر اتلو سره د سوداګرو نغواړو څو د لوبو سامانونو کې جنگي وسایل وارد نکړي.
خاصه توګه چې د اختر شپې ورځ را روان دي، د ملي تجارت او غوڅوک چې د لوبو سامانونه شان یا واردوي یا بازار ته را منځته کوي، دوی مسؤلیت هم زیات دي.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلای شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټول کې تمه بیا هم خره لاستویم ورزو د افغانستان اړوند راپورونه باندې پایل کوو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمښت لامل خای د ماشومان او د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر می میاشتې پورې ودارول شي. پرون په یو راپور کې د غشان دوی ویلي وو چې د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره د حیاتی خوراکي مرستو د دوام لپاره د خوړو نړیوال پروګرام 1555 میلیون ډالر ورته لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان د خوارځواکۍ لستونز سره مخامخ دي، ماشومان یې لا هم درمنن ته اړتیا لري. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات دي په دې راپور کې واوري.
د بودیجې کمښت په خوارځواکۍ د اخته افغان ماشومانو په درملنه هم سیوری وغوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکړی چې د دې ادارې بودیجه تامین نشي نو خای افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر می میاشتې پورې ودرېږي. WFP په یو راپور کې ویلي چې د دې ادارې مشر سندی مکین د چهارشنبې په ورځ پاریس کې د ودې لپاره تغذیه په نوم د څلورم کانفرنس په درشل کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ته ویلي د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام اړ شوی چې سخت انتخابونه وکړي، لکه مخنیوي ته د لومړیتوب ورکولو پر ځای درملنې ته لومړیتوب ورکول، او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې هم دا پروګرامونه ښایي تر می میاشتې پورې ودرېږي. د WFP د معلوماتو له مخې دوی د 2015 کال لپاره د 650 هیوادونو 10 میلیونه میندو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دوی زیاتوي چې د جګړې، اقتصادي بې ثباتۍ او اقلیمي بدلونونو له امله په ټوله نړۍ کې د خوارځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. راپور زیاتوي وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو چې د WFP تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی د نویو ورځو لپاره بهرنۍ مرستې وځنډولې، د خوړو نړیوال پروګرام له جدي مالي ستونزو سره مخ شوی. د افغانستان په اړه WFP په یو جلا راپور کې د دې ادارې د تغذیې د برخې مشرې مونا شیخ له قوله ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره 2555 میلیونه ډالرو ته سمدستي اړتیا لري. هغه زیاته کړې کله بودیجه ترلاسه نشي نو د ښځو، ماشومانو او کورنیو لپاره حیاتي پروګرامونه چې پکې بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه او ښوونځیو او د ښځو د حرفوي زده کړو مرکزونو کې تغذیه شامل دي، له خطر سره مخ کېدی شي. WFP دغه شان ویلي دا مهال د ماشومانو د خوارځواکۍ پوښښ چې مخکې له شپږو میاشتو تر 15 کلنۍ و، اوس تر 2 کلنۍ پورې محدود شوی، او امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې یوازې د اړتیا وړ نیم خواړه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي وایي د دوی ماشومان لا درملنې ته اړتیا لري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، او دوه ماشومان چې یو یې 2 کلن او بل یې 10 میاشتنی دی د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ دي وویل د دوی د سیمې کلینیک 2 میاشتې وړاندې تړل شوی. د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ اوسیدونکی شاه محمد بیا وایي خپل خوارځواکۍ زوی کلینیک ته وړي خو هغوی یې درملنه نه کوي.
دا یوه میاشتې زیاته موده کېږي چې کلینیکونه ماشوم نه اخلي، وایي ښه شوی دی او زر نو دلیلونه وایي. نه پوهېږم ماشوم لا په لاره نشي تللی، زما په نظر نه دی ښه شوی، خو کلینیک وایي ښه شوی. له یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې درمل نه لري او له بازار یې اخلم. کلینیک ښه و، ماشوم مې هغه مهال ښه و، خوراک یې هم ډېر ښه و.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP زیاته کړې چې اټکل کېږي په 2015 کال کې 3.5 میلیونه کوچني ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخ شي. سربیره پر دې 1.2 میلیونه امیندوار او شیدې ورکوونکې میندې له خوارځواکۍ کړېږي او سمدستي طبي درملنې او تغذیوي ملاتړ ته اړتیا لري. د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. هغه ویلي چې د دغو مرستو بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یو چا وایي تر 2025 کال پورې به شاوخوا 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په هم خره خلاص ته نړیوالو مرستندویو ادارو د یو شمېر ټولنو د ټول پښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په ډیرو دریو میاشتو کې د ښځو د بشرپال فعالیتونو پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. د دې ټول پښتنې پایلې چې پرون د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې لخوا خپرې شوې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق، د طالبانو د اقتصاد وزارت له لورې د ښځو پر کار کولو نوي محدودیتونه او د نړیوالو مرستو کمیدل لامل شوي چې ګڼې ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې چې د یادو لاملونو له امله یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د سنا کاکړ دا راپور.
په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودېدو په اړه د اندېښنې په دوام د یوې ټول پوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. دا ټول پښتانه د بشرپالنه د جنسیت په ځواب کې او بشرپاله لاسرسي کاري ډلو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې په همکارۍ د 202 سازمانونو په ګډون چې د ملګرو ملتونو ادارې هم پکې شامل دي شوې او د مارچ په 26 د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خپره شوې ده. په ټول پښتانه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق، د طالبانو د اقتصاد وزارت له لورې د ښځو پر کار نوي محدودیتونه او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د مرستو کمی دل لامل شوي چې ډېرې ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې نظر پوښتنې له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو د کار کولو وړتیا 25% راکمه کړې ده. د ټول پوښتنې 50% ګډونوالو ویلي له محرم پرته د سفر بندیز، د حجاب سخت مقررات او بانکي حسابونو ته د لاسرسي محدودیتونه د ښځو لپاره بشرپاله فعالیتونه ستونزمن کړي دي. دغه شان د هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمېدو له امله 25% ښځو د نا دولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دغه شان د هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمېدو له امله 25% ښځو په نا دولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو په ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د یوې نا دولتي مؤسسې پخوانی مسؤل کریمې رحیمیار ازادي راډیو ته وویل د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ د مرستو بندېدو له امله د دې په ګډون نسکونه ښځې بیروزګاره شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه پروژې چې د یو سی آی ډی لخوا تمویل کېدې لغوه شوې او کومو ښځو چې زموږ سره یې کار کوه ډېرې زیانمنې شوې، ځکه چې ډېرې یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې. ځینې ښځې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې، ځکه چې میړونه یې بېکاره وو. اوس ټول بیروزګاره دي.
خاطره بل هغه افغان میرمن ده چې له سکلونو راهیسې کابل کې یوې نا دولتي مؤسسې سره کار کولو. نوموړي وایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله له یو کال راهیسې وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
کله چې مې وظیفه درلوده زموږ اقتصادي وضعیت ښه و. د کور کرایه مې ورکوله، د اوبو او برېښنا پیسې مې پرې کولې. خو اوس چې بېکار یم، اووه میاشتې وشوې چې د کور کرایه مو نه ده ورکړې. موږ د خلکو پوروړې شوي یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان تر واکمنېدو وروسته ښځې ډېری دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او په 2022 کال کې په نا دولتي مؤسسو کې هم له کار کولو را وګرځولې. خو له دې سره هم یو شمېر ښځینه کارکوونکې نا دولتي مؤسسو سره له کوره په آنلاین بڼه کار کوي یا هم له محرم سره خپلو دندو ته ځي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان پر بنسټ چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې، یو شمېر نا دولتي مؤسسو په افغانستان ستان خپل چارې درولې چې ګڼو کارکونکو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ښاغلی ترامپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو بیوروکراسي زموږ له ملي ګټو سره سمون نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعته اوریدلی شي.
د مخام لښ په ګو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 12.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو نړیوال راپور د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس خبرداري ورکوي چې د غزې ځینې برخې بنسي. له بلې خوا د اسرائیل دفاعي وزارت وزیر اسرائیل کاتس ویلي دي چې پوز به ډېر ژر په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات ترسره کړي او د تخلیې نورې لارښوونې به هم واستوي. د اسرائیل پوز د غزې د ځینو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې له خپلو مینو وبوزي. په دې هکله نور جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خبرداری ورکړی چې چیرته حماس وسلواله ډله پاتې اسرائیلي برمته خوشی نکړي د غزې ځینې برخې به ونیسي. امریکا او اروپای ټولنه حماس تر هغه راډله ګڼي. نتانیاهو د چهارشنبې په ورځ پارلمان ته ویلي په هر اندازه چې حماس د برمته ول خوشی کېدو ډډه وکړي په هم هغه اندازه به اسرائیل پرې فشار زیاتوي. لوړاندې د اسرائیل پوځ ویلي وو د برمته ول ډلې څلور دشتنه خوشی شوی دی. نتانیاهو په داسې حال کې د غزې د یو شمیر سیمو د بیرته نیولو خبره کوي چې په سلګونو فلسطینیانو د سه شنبې په ورځ په پراخو لاریونونو کې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوله. نتانیاهو په پارلمان کې وویل هر څومره چې حماس د دوی د برمته شویو کسانو له خوشی کولو ډډه وکړي په هماغه اندازه به فشار پرې زیات کړي. د زیاته کړه په دې فشارونو کې باید د ځمکو نیول او نور اقدامات شامل وي چې نه غواړي اوس یې توضیح کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 2023 د اکتوبر په 1 د حماس د برید په مهال له 215 برمته شویو کسانو څخه 85 تنه لا هم په غزه کې ساتل کیږي چې له دې ډلې څلور دشتنه د اسرایلي پوسټ په وینا وژل شوي دي. حماس د چهارشنبې په ورځ په خپل بیان کې وویل هر ځل چې اشغالګر یعنی اسرائیل هڅه کوي خپل اسیران په زور خلاص کړي هغوی په تابوتونو کې بیرته ستنیږي. دغه ډله زیاتوي دوی هر ممکن کار کوي چې برمته ژوندي پاتې شي خو د اسرائیل بمباری د هغوی ژوند له خطر سره مخامخوي. له بلې خوا د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې پوز به ژر تر ژره په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات وکړي او د تخلیې نورې لارښوونې به واستوي. ساعتونه وروسته د اسرائیلي پوز ویاند اوی خای ادرائی د غزې شار او شاوخوا سیمو اوسیدونکو ته د تخلیې خبرداری ورکړ. نوموړي په ایکس یا پخوانی ټویټر کې ولیکل تر هغه ریډلی بیرته د غنی ګونی سیمو ته ستنیږي او له همدې ځایه راکټونه توغوي. د حماس تر واک لاندې د غزې د عامه روغتیا وزارت وای د 2023 کال له اکتوبر راهیسې په غزه کې د اسرائیل د بریتونو له کبله 50,000 کسان وژل شوي دي. دا شمیرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501 په بدخشان ولایت کې د شکی او نسی ولسوالیو ترمیز مواصلاتي لارو د واوري خویدو لامل بند شوه ده. د طبیب پیښو سره د مبارزې د ریاست مشر محمد اکرم اکبری ویلی دی چې تر اوسه د واوري خویدو د احتمالي تلفاتو په اړه جزئیات نه معلوم شوی خو دا په داسې حال کې کیږي چې د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ لپاره د افغانستان په ډیر ولایتونو کې د بارانونو سیلابونو او واورو د ورېدو اټکل کړی دی. دا چې په راتلونکي هفته کې به د افغانستان په ډیری ولایتو کې بارانونه واورې او سیلابونه راځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو بیا هم را ګرځو د خبرونه راپورونو ته. د اختر پرانګدې کې دوه سره د ماشومانو د حقوقو یو شمیر فعالان له سوداګر غواړي چې د لوبو په سامانونو کې ورته جنگي وسایل وارد نکړي. دوی ټینګار کوي چې دا شان وسایل په مستقیم او غیر مستقیم ډول ماشومانو کې تاوتریخوالی روزي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده، خو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان بیا د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نکړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
په افغانانو کې دا خبره ډیره عامه ده چې روزه د لویانو خو اختر د ماشومانو دی. ماشومان د اختر په ورځو کې له لویانو اخترای ترلاسه کوي، ملت ځایونو ته ځي، ټالونو کې زنګي او د لوبو سامانونه اخلي. اوس چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګرو غواړي چې دوی ته د لوبو په سامانونو کې جنگي وسایل وارد نه کړي. د ماشومانو د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
باید داسې وسایل ماشومان ته برابر شي چې هغوی ته د تاوتریخوالي هغه زمینه څه مستقیم او څه غیر مستقیم هغه برابره نشي. نو چارواکي هم په دا کې مسؤلیت لري، د ماشومانو میندې او پلرونه هم مسؤلیت لري، په خاصه توګه چې د اختر شپې ورځې را روانې دي، د ملي تجاره او هغه څوک چې د لوبو سامانونه شان یا واردوي او یا بازار ته رامنځته کوي، دوی مسؤلیت هم زیات دی.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکر هم وایي له رواني اړخه دا شان وسایل د ماشومانو په ذهن ډېر منفي اغېز پرې باسي.
دا د ماشومانو پر روان باندې ډېر بد اغېز کوي، ځکه چې د ماشومانو مغزه لکه یو سپین کاغذ دی. که موږ پکې د تاوتریخوالي خبرې ولیکو، تاوتریخوالي ته به په راتلونکي کې مخه کوي، او که مهرباني خبرې ولیکو یا مهربانۍ نه ورسره کار واخلو، نو په راتلونکي کې به هم دوی همدغسې مهربانه خلک وي.
دا یوازې د ماشومانو د حقونو فعالان نه دي، دا موافقانانو هم همدا غوښتنه ده. د زابل ولایت اوسیدونکي عادل د ازادي راډیو له ځوان فکر خبرونې سره په اړیکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د وسلو په واردولو بندیز ولګوي.
ما د امارات د وزیر تجارت څخه خواهش لرم چې د پاکستان او د چین او د دوه ځایو څخه دغه مسلې ته په کار باندې د اختر سبا چې دغه واردات نه کړي، دا ټول به چې باندې سر ولګي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
واقعا چې اطفال چې ماشومان دي هغه په جنگي روحیه باندې باید ونه روزل شي، او د دې واردول باید بند شي او ورته اجازه ورنکړل شي. دا ښه کار دی، خو دا د هر ملک په پالیسۍ پورې اړه لري. نو دې لپاره یو پلان ضرور دی، د دې لپاره یو رهنمود ضرورت دی، د دې لپاره یو طرز کار ضرور دی چې امارت اسلامي ورته ونیسي خبروي.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په تیر جمهوری نظام کې هم د دې وسایلو په واردولو بندیز لګیدلی و، او ګمرکونو ته دند سپارل شوی و چې د دې مخنیوي وسی. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغېز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیست. ازادي راډیو اوس کولای شي په افغانستان کې لږ وشت ساعته واوري، او همداراس دغه راپورونه په متن یا متنی بڼه تاسو کولای شئ زموږ په ویب پاڼه کې ازادي ډاٹ کام کې ولولئ، او که غواړئ خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ زموږ په ټولنیزو پاڼو کې هلته ورشئ، او زموږ په ټولنیزو پاڼو کې موږ سره خپل نظریات هم شریکولی شئ. ورزه د افغانستان اړوند یو بل راپور ته په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل او ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د اختری خوړو د خستلو توان لري، خو یو شمیر نور بیا وی ډیر د خوراکي توکي دوی په کورونو کې جوړوي چې په خبره یې هم خوندور راځي، هم صحی راځي او هم ورته ارزان ولېږي. د ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان بیا وی چې دا حتمی نه ده چې یو څوک په هر وضعیت کې چوي او هر څنګه چوي دا تیاری وکړي، بلکې ټینګار پدې کوي چې میلمانه خواړه نه بلکې د کوربنو مینه غواړي. دا چې دا جالب کې نور څه نغښتي دي دا په دې راپور کې وو.
دا چې اختر رانږدې دی، هغه خلک چې کاروبارونه لري، پیسې لري، نو هغه په کور د پاره میوه واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفق و، شفق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خواړه خوږه هیڅ هم نه دی اخیستي، ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي، ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. او د نورو کلونو نه سکال اختر ډیر داسې زمونږ د پاره بې خونده دی چې څوک پیسې لري او د پاره ښه دی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی زرمین ګل هم وایي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
داسې بې وزلي ده، د کور سرپرست هم زه خپله یم، اختر هم را روان ده، نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډېری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګار اختر کې خجوري، ګوشي پیل او کلچې پخو، پدی پخو چې خو مزه یې خو یو بازار کې ډېر قیمتي دا ځانه تمام چا وسنه کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فریده بل هغه میرمن ته چې وایي د اختر لپاره خوړه خواږه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځان ته کلچې پخې کوم، خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښوي او ما هیڅکله د بازار نه کلچې شیان نه دي اخیستي، اختر میوه مې نه ده اخیستې. په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده، خو سیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی په شان ډیری افغان میرمنې په خپلو کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو څه نه یو څه وکړي، خو که توان ونه لري نو بیا دوی پرواني لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وایي تور توتان لتا قربان، مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي، مینه واوسي، اخلاص واوسي، صداقت واوسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیاځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي شاوخوا 48% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دروژی رنگونا
السلام علیکم، بخیر است جوړه سلام پاک مو ستلو جوړه شه. پاره ولایت خبر کوم، الحمدلله پاره ولایت خموش بس به خیر ازی روجام شه، په خیر تیریږي او عوام شه سرقونه کد ورځې ملندې دي، کومه قیمتي هم نسته، کوم ستونزې او مشکلات نسته.
روجا په یو ډیره ښه او خوندوره آرامه فضا کې ده، خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري. ټول خلک غواړي تر څو بیې کم شي او خپل هغه ورځنی وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاسته راوړي.
روژه یوه ډیره مبارکه میاشت ده، موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو او د غریب کورنیو سره مرسته وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړې ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.
قدر من اوریدونکو په راتلونکو څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو خبرونه درته نشر ته چمتو ده. خو درغه مخکې د خبرونو لنډیز یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجې و نن د افغانستان ځینې سیمې لړزولې دي. دوو بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو دریو میاشتو کې زیات شوي دي. اروپایي اتحادیه له خلکو غوښتل چې لږ تر لږه د درې ورځو لپاره خوراکي توکي، اوبه او نور ضروري شیان ذخیره کړي. د بشري حقونو د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې نن وویل چې پاکستان باید بشري حقونو بلوچ فعالان فوراً خوشي کړي او د سوله ییزو مظاهرچیانو پر ضد خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. د صدر اعظم شهباز شریف او مشري د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وتلو لپاره د مارچ د 1 ضرب الاجل تمدید نه کړي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له راتلونکې اونۍ څخه به د وارداتي موټرو او سپکو ټکونو تعرفه 15% لوړه کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لاره چې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ځینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولت غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی. هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر ده. زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته به نه ګورو. یو څه تکلیفونه چې په ځان باندې تیر کړو، موږ افغانان الحمدلله غیرتي خلک دي. د خپلو مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپل یو د بل سره مرستې وکړو، نړیوالو مرستو نه به خلاص. نړیوالې مرستې چې دي سیده په ظاهرا به یو څو ورځو لپاره به یو خوشحالي او وسایل لري، خود دې سره دوامداره دردونه، دوامداره غمونه او دوامداره تکلیفونه تړلي. ځکه هېڅ یو موسسه، یو هېواد هم بې هدفه د یو چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پرې روان کړي. زما د افغانانو وروڼو ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبان ته لاس ورکړي، کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سي د نړیوالو مرستو نه تیر سي. هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ یعنی ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت یې، نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري، بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بېوزله دي، خواران زیات بېوزله دي. څو لسیزې جنګونه په جنګو کې در بدره وه، نو اوس یې هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هېچا وس هم نه پرسېږي، د زیات خلکو وس نه پرسېږي دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمدي هم د هلمند نه نظر درسره شریکومه. یقینا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي، او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي. ځکه چې افغانان یو خوا جنګ ځپه دي او بلخوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلې دي. نو باید نړیوال و دې مرستو ته، یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. لامو سات السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمید الله د کندوز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. دا د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه وي، ډېر داسې کورونه شته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې یتیمان دي بعضې کورنۍ. نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښیم چې مقصد نه دي سهار او د ماښام ډوډۍ لري، نه بل شی لري. څوک پاکستان مهاجر راغلي دي، نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي، نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي، دا وچکالی وهلي دي اکثره خلک. نو ډېر کاربارونه خراب دي. دا پروسه اوسه کال چې مهاجر راغلي وو، خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درملو روپۍ نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادي راډیو کارکوونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې دپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم، موږ چې په هره برخه کې که اوبه آن تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفوله، باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه آن تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي، هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سه. د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیراتی کرارې دا مندې خیر او خیراتی ملګری شید خپل شش په ورځ په خیر تیرېږي. موږ د وروره موږ د مشکلات رولو چې موږ د تذکرې مو د هرچي دی او په مربوط خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو، نه په دغه ګډېږو واده ورېدل او کنه مځکې مو د هرچي په دغه د تذکرې مو د هرچي دی. موږ پر سرحد پرتو یو. موږ د مشکلات رولو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو. اتن نه جمعه 1500 کورنی ورور نه کلینیک رلی، نه مکتب رلی او نه مشرستا. یو خبر مسوک نه اوري او سړکان مم داس در به در دي. خلک هم دي شل کال انقلاب پر تیر سورو رګونو. موږ دا شکایت رلو.
سلامونه نیکه له احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته. په دې هیله چې روغ جوړ بستای شاهین د فکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانا دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده. یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي، تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیف دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي فمارنه وکړي او فاره یې جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 401.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړین ختې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نوه اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړې مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یې غړ او دې غړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د تراس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه له هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نور رحمدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ایدا چې دوی کوي وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته خنو چې ته ما پوستې جوړول ته نه پریدي ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیروم اغه لپاره نه پریدي او بیا دا ادام کوي. یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لکه مشمنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدل ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ که تاسو په ملکی خلکو وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس په میزو سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سي دي بیا دلته د پلاوی کټاکل سي دي هغه په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړې را ما سکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي. خو تر اوسه پورې په تیر جمهوری نظام کې دا ستونزه حل شوه. په اوس کې فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي؟ داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه ووسیږي هغه سرته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپینې بیا برید کیږي، تجاوز کیږي. نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناسم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د ادعا
بیا امیدو سبا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه هم تنازعه کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي ظاهر دی. ساسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله، دا خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی او نه وړاندې کوی شي د رسمي کرښې، دغه د فرضي کرښې په موریده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پرې، لاسلیک هم پرې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خواو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د لپاره هم په خیر ونه اوسیږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشته ګروان د مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
ډیره زیاته مننه.
د چارو کتونکي ډاکټر صادق حمید زوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه، نیکی هیل احترامات میو منی د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر. ګډونوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی، نو که هر چاته معلومات دې ورورې او بیا د زل همدردۍ در سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته وشماری وای ما 0 و 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سوه درې نه سوه څلور داسې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو که دغه شمارو دې را سره برخه واخلي شمارې ورته رسېږي چې بیا هم تکراروم صرف تر اووه سوه او شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووایا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شماره هم ورته تکراروم صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر حقیقتمن نشر کړي ډېره مننه باقي خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم ستړي مسی جوړ یاست په خیر یاست عبدالسلام نومېږم شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی زما پیام نشر کوي عبدالرحمن نومېږي د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکه ونیسي. والسلام.
ګران اورور عبدالسلام، تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستی دی، خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی، نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 00 95 3 4 3 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم، 00 95 3 4 3 2 4 8. ګران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپله ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹولہ کارکن کو اوریدن کو تسلم منو نن کوم ہلم نیم ٹولہ برا تروغ جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی وی نو زما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برک دی تر لاس کال سوار لاس کال عمر لری کی چیر یو ور پاڑ معلومات لری یاد خپل زما جا غور زما سرت پر دغ شمیری من دی یا ری کچنگ کی او یادی په واتس اپ نی میسج راته وکی 0 8 2 0 5 0 0 8 2 0 5 0 کچیر دې زما ژخ په لاوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زمر سره دیا ژغیر پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. دا یو ډېر شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالېږل سوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا وجید ہلمند ولایت مذاکرہ اور سوالیہ سے خبری کو ما ما اورور دی وکاله کی زکور نه درکه سو دی شوته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی دی مرجول سوالی سره تل دی اجو که په دغه معلومات لري په دایش ماجی مر سره رنگوي 0 8 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم استنه د سنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم. د ازادی رادیو نبیولا زابلای ل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهیب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې، خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د ده معلومات شریکو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 8 5 8 5 8 1 0 6 8 تکرار 0 8 5 8 5 8 0 0 4 8. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ترغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو که چیرې خان محمد زما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 درې دوه یو درې درې اته. میرا ازل بیا تکراروم، صفر و صفر شپږ درې دوه یو درې درې اته. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هزادی رادیوی زړه تراتی و همکاران ته نیکی هیلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحی څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومېږي، د پنځه اتیا کالو دی، دوه کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډېره پشیشانه ده او کورنۍ ډېره خوابدی ده، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته سته. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي، او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه بیا یو و پنځه او دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم. صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اورېدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه. لیک تر اغلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړ.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی، او دی کاری محمد طیب نومېږي. دا جملا محمد عیسی خون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت دی، د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارامه څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندخدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکې خادم صاحب. کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کاری محمد طیب، دا زموږ راجانې دی. داسې سوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده، چې دونه دماغ خراب دی چې بېخي څو واره موږ ډاکټر ته بېولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه چې د خادم صاحب صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي، اته سوه دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
غږېږم جام جام، غږېږم پل پل روان یم ګام ګام، غږېږم پل پل روان یم ګام ګام، غږېږم ګوت ګوت، غږېږم جام جام، غږېږم پل پل روان یم ګام gam gage gam par pal ravanyam gam gam gage gam پل روان یم گام گام غږیږم، پل پل روان